پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبری خپرونې د سر موضوع مو له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو څرنګوالي ته ځانګړې شوې چې د امریکا د استازو جرګې یوه مخکښ غړي ویلي چې د ولسمشر جو بایډن اداره غواړي د دغو سرتیرو د وتلو نیټه وغځوي، خو پریکړه لا نه ده سوې. نور راپورونه هم په دې خبری خپرونه کې اوریدلی سي. دغه ورځ دا به هم واوري چې د افغانستان کې یوازنی افغاني ولسله یهود د خپل هیواد پرېښېدو هوډ لري. د ننګرهار چارواکو د جلال آباد ښار دوکانداران او شرکتونو مارکیټونو مالکان مکلف کړي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي. دا او نور راپورونه وروسته اوري، خو په سر کې تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله لمن دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکي غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو پرمختګ وسي. د ننګرهار والی وایي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح نیول سوی دی. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې په دغه هیواد کې د تازه مظاهرو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله لمن دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکي غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو مهم پرمختګ وسي. ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون چهارشنبه خبره سوه کړې ده. نوموړي ویلي د دې غونډې نتیجې ته ځکه خوشبین دی چې تمه ده د افغانستان په مسأله کې ښکیل لوري په لوړه کچه ګډون وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ازادي راډیو د وجل سیوی خبریال محمد الیاس دایی له عکس سره یو ځای لیکلی چې دایی له 1994 مریض کال راهیسې 9 خبریال دی چې په افغانستان کې وجل کیږي. دغه سفارت پرون په یو ټویټ کې ویلي امریکا د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي بندول غواړي او د دغو ترورونو د بیړنۍ څېړنې او د عاملانو د مجازاتو ملاتړ کوي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه کې ظاهرا د په موټر پورې د نشلبل سیوی ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. که څه هم حکومت د یو مشکوک کس د نیول کېدو خبر ورکړي، خو د رسنیو د ملاتړ بېلابېلو ادارو د مشکوک کس د علني محاکمې غوښتنه کړې ده. د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول سو. ضیاءالحق مرخیل نن په ټویټر کې لیکلي چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس چې په ابو سعید اعظم هم مشهور و له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول سوی دی. د ننګرهار والی وایي نیول سوي کس حضرت علي پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید تر څنګ په عراق، سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغې افراطي ډلې ته تبلیغات کول. د 1999 مریض کال د لړم یا عقرب میاشتې پر 12مه پر کابل پوهنتون په وسلول برید کې نږدې 40 کسان ووژل سول او تر 40 زیات نور ټپیان سول. په وژل سویو او ټپیانو کې د محصلانو او استادانو تر څنګ د پوهنتون کارکوونکي هم شامل وو. که څه هم د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی وو، خو افغان حکومت هغه برید د وسلولو طالبانو کار بللی وو، خو طالبانو په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی وو. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلو اردو په بلخ ولایت کې د شپږو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه قلو اردو وایي دغه شپږ وسلول په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي چې پرون د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په سیجوی سیمه کې وسول. په دغو عملیاتو کې د دریو نورو وسلولو د ټپي کېدو او د دوی د یوې سمڅې د تخریب راپور هم ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین قلو اردو په خپل اعلامیه کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي. و چا پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې لیکلي په هیواد کې دننه ډیرې دغه بي ځای سوي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند تیروي او د جګړو د دوام او بي وزلۍ له کبله بیرته خپل اصلي مینو ته نسي ستنېدلې. د اوچا په وینا د دغو بي ځای سویو لویه برخه په سولې کې نه 500 کلونو کم عمره ماشومان دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې دیبورا لاینز وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې سوې وه په دې هیواد کې د شخړو د کمیدو او د بشري مرستو د زیاتېدو تر څنګ غوښتنه وکړې چې د مرستو رسولو مهمو غیر دولتي موسسو ته دې اجازه ورکړل سي چې خپل فعالیتونه مخته یوسي. پاکستانی چارواکي وایي پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي د زده کړې موسسې د دوو اونیو لپاره تړلې وي. د پاکستان د مرکزی حکومت د پوهنې وزیر شفقت محمود پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د پوهنتونونو او دیني مدرسو په ګډون به ټولې تحصیلي موسسې د اپریل 23 په اسلام آباد د خیبر پښتونخوا ایالت په 10 او د پنجاب ایالت په 9 ولسوالیو یا زلو کې تړلې وي. پاکستان دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې هره اونۍ له 3000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي. په دغه 260 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې له 6500 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له 4900 څخه زیاتې هم له دې کبله مړې سوي دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي. دا په اصل کې ده چې د بیلاروس وګړي د بیلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 103مه کلیزه لمانځي. تسیخانوفسکایا له خلکو وغوښتل چې د ازادۍ ورځې په نامه له مناسبت څخه په استفاده په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې د زورواکي لوکاشینکو پر ضد په مظاهرو راووځي. هغې پرون په ټویټر کې له خپلو خلکو وغوښتل چې په بیلاروس کې د سیاسي بحران په وړاندې خپل اتحاد څرګند کړي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د اګست میاشتې د 9مې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ، د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي چې د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تسیخانوفسکایا ده. شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک بوي او توغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن د کار له پیله د شمالي کوریا لخوا لومړی راکټي ازموینه ګڼل کېږي. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکي حد سي ټاکنې دي. د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا وویل دا له یو کال راهیسې اول وار دی چې شمالي کوریا توغندي ازموي. دوی وویل چې دا توغونې د جاپان او سیمې سوله او امنیت ته ګواښ پېښوي او د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیان ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وطن ته وغځوي خو تر اوسه لا پریکړه نه ده سوې. د جلال آباد شهر دوکانداران او د شرکتونو او مارکیټونو مالکان مکلف سوي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي.
د امنیت لپاره ډیر سودمن دی او ډیر فائدہ لري. دشمن پکې معلومیږي، غل غدو پکې معلومیږي.
افغانستان کې یوازینی افغانی ول اصل یهود د خپل هیواد د پرېښدو هوډ کړی.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم. وزم که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا د بیلاروس له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي او په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښوونیز پروګرام لرو چې د ښوځو یوې فعالې فهیمه رحمتي سره خبرې سوي.
دغه بنسټ چې موږ هغه د بزاحت ښځې چې هغه بې سرپرسته ښځې، کونډیانې او غریبې ښځې لاسنیوی کوو چې په کور کې سرپرسته نه لري، اعتماد یې د غاړې.
د دې خبرونې بل مېلمانه وړانګه هنري ده چې د هم په مدني فعالیتونو کې بوخته ده. اورېدو ته بلنه درکوم. مشا خلاص د ایرادیوري د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وطن نیټه وغځوي. د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر آدم سمیت ویل کته هم په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې، خو د می تر اخره به د دې چارې بشپړول ډېر ستونزمن وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت بیا د پریکړې پر مهال له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتو ته چمتووالی ښودلی. اخوا روسیه کته هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ترسره شوې هوکړې پر د می تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل غواړي، خو زیاتوي د مسکو په غونډه کې د دوی ګډون شکلو هیوادونو د طالبانو اسلامي امارت له بیا راتګ سره مخالفت ښودلی. په دې نور تفصیل زما همکار راکوي چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر کرښه دی. بلې مهرباني وکړئ که زما وزوري تاسو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
بلې فریبا جانې، د افغانستان د ټولې پاړه باندې چې کوم تړون د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شو، نږدې یوه میاشت او یوه اونۍ پاتې ده چې د دې تړون پر بنسټ باید امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو ښکاري چې دا نیټه وغځېږي. تازه د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر په همدې اړه څرګندونې کړې دي. آدم سمیت ویلي دي چې د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي، خو ښاغلي سمیت دا هم ویلي چې لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې په دې هېواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پریکړه وکړي. رویټرز خبری اژانس د ښاغلي سمیت له قوله لیکلي، عمومي فکر دا ده چې د می له لومړۍ نیټې له لوجستیکي پلوه ډېره نږدې موده ده او دوی په افغانستان کې درې زره 1500 عسکر لري. همدا ډول دوی متحدان هم نږدې 2000 عسکر لري چې د لوجستیک له پلوه به دغه عسکر وتل په دومره وخت کې شاید ستونزمنه مسله وي. پخکاره د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر دا څرګندونې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین له سفر وروسته کوي. پینټاګان کابل ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له سفر وړاندې ویلي وو چې جنرال په سیمه کې جنرال لوید استین په سیمه کې د وضعیت څېړنه کوي، او هغه هم د امریکا سنا جرګې ته په خبرو کې ویلي وو چې واړی څېړنه وکړي او له هغه وروسته بیا د افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وتو په اړه باندې پریکړه وکړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د می تر اخره له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وستل ستونزمن کار بلل دی، خو پینټاګان وایي که پریکړه وشي چې امریکایي عسکر د می تر اخره له افغانستان ووځي دوی دا کار کولی شي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل
The secretary said when we were in کله چې موږ په کابل کې وو، د دفاع وزیر آستین وویل کچره له افغانستان د پات سرتیرو د وستلو پریکړه وشي، د ایټاډا د چې د مرکزی قومندانې قومندان جنرال کین مکینسی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر به دا چاره په خوندي، منظم او اغېزناک ډول پر مخ یوسي.
خو طالبان بیا په افغانستان کې د می میاشتې له وروستۍ نیټې وروسته د امریکایي عسکرو له شتون سره مخالفت ښیي. په قطر کې د دې ډلوان محمد نعیم وایي د شخړې د حل لپاره د دوحې تړون عملي کېدل یو بنسټیز شرط دی، خو د افغانستان حکومت بیا وایي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه د دوی یو تلپاتې او ملي مکلفیت دی. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو په هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو لا هم افغانان وژل کېږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکز ده. د زیاته کړه چې همدا اوس تر 90% ډېره دفاع د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه ده. دوی د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلف کې ګوریا او کناډایواله ټول نو یا متحده ایالات یا بل هر هیواد له افغانستان سره درهګری په برخه کې مبادله کوي. دوی هر کله کوي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وستو غوښتنه د افغانستان درې ګاونډیانو روسي، ایران او چین هم کړې ده، خو پاکستان بیا دا خبره د دوی تړون په عمل کې دوه پورې تړلې بللې او د دې تړون عمل کې دلی بیا مهم بللې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ تر دوی هوکړې وروسته د 2000 امریکایي عسکر په افغانستان کې وو او دوی افغانستان پریښود. اما اوس مهال یوازې له دې ډلې 3500 سرتیري میشته چې د وتو او نه وتو پریکړه یې لانه ده شوې.
ډېره زیاته مننه کوم زما همکار و چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د پریکړې په اړه د امریکا د استازو جرګې د مخکښ غړي د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. تاسو ته مننه کوم. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو تر وی لنډې دمې وروسته به وایو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سید آزادی رادیو غرمانی خبری خبرونه اوری دوستانو د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپور نه هم لرو خو مخکې تر دې چې غوته ورسو د افغانستان اقتصادي خبرونه به زموږ همکاري وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي ترانسپورت ته د خزو اسانه لاسرسي پاړه د دې خونی مسولانو او نړیوالو بنسټونو ترمنځ آنلاین غونډه وشوه. د دې خونی ویان امین بابک د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناستی کې لومړی د نړیوال مالی بنسټ او نړیوال بانک لخوا له ترانسپورت څخه د خزو ګټې اخیستنې په برخه کې څیړنیز راپور وړاندې شو چې پر بنسټ یې د خزو پر وړاندې ترانسپورتي ستونزې کولی شي اقتصادي او ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي. د ښاغلي بابک په خبره په غونډه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلانو وویل د خصوصي سکتور په ملاتړ کولی شي یادې برخې کې پانګونه وکړي، خو د پانګونې لپاره باید حکومت خوندي چاپیریال رامنځته کړي. افغانستان کې د منظم ترانسپورت نشتوالی، د ترانسپورت وسایطو کمښت او د لیږد رالیږد په برخه کې ټولنیزې ستونزې هغسې دي چې ښځې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. په بلخ او تخار ولایتونو کې د داخلي تولیداتو نندارتون جوړ شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی وایي د 1400 مریض کال د پیل او د نوروز جشن د نمانځلو په لړ کې د بلخ او تخار ولایتونو کې د خصوصي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د داخلي تولیداتو پیژندنې او ملاتړ په مخه د 15 ورځو لپاره نندارتونونه جوړ شوي. د ښاغلي احمدی په خبره د تخار ولایت د کورني توکو په نندارتون کې د یاد ولایت متشبث میرمنو د لاسي صنایعو، کرنیزو توکو او نورو صنعتي برخو کې خپل تولیدات په سلویښتو غرفو کې د یوې ورځې لپاره نندارې ته وړاندې کړل. همداراز د مزار شریف په مرکز بلخ ولایت کې د کورني تولیداتو نندارتون د یاد ولایت د صنعتکارانو او متشبثینو میرمنو لخوا د لاسي صنایعو، کرنیزو محصولاتو، وچې میوې او نورو داخلي تولیداتو سره په 8 غرفو کې نندارې ته وړاندې شول. نوموړی زیاتوي د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او د داخلي تولیدي توکو د پیژندنې په موخه د هیواد بیلابیلو تولیداتو د 1400 مریز کال پیل او نوروز جشن د نمانځلو په هکله په ننګرهار، پروان او کابل ولایتونو کې نندارتونونه جوړ کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پام کې لري چې په روان کال کې په هیواد او د هیواد څخه بهر د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې په موخه په بیلابیلو ولایتونو او هیوادونو کې نندارتونونه جوړ کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 1.9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.0 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.2 افغانۍ.
خبرونه ملاحظه رادیو اوریدل دوستانو کولای سي چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به یو نړیواله مسله راوخلو. د اپوزیشن مشري سویتلانا تخانوفسکایا د بلاروس له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي. تخانوفسکایا چې د تیر کال د اگست د 9 نیټې په انتخاباتو کې ځان بریالی ګڼي، له خپل هیواد وتلې ده. دا په لیتوانیا کې ژوند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د نننیو اعتراضونو په خاطر ورلمه خاندېښنه ښکاره کړې ده او له نړیوالو یې غوښتي چې د ناورین د مخنیوي لپاره لاس پکار شي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
نن د بلاروس د خپلواکۍ ورځ ده او سویتلانا تخانوفسکایا خلکو غوښتل چې دا ورځ ولمانځي، لارو کوڅو ته په پلازمېنه منسک او نورو ښارونو کې راووسي او د دیکتاتور مشر لوکاشینکا او سیاسي بحران پر ضد خپل یووالی څرګند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو اعتراضونو په وړاندې د چارواکو چلند ته ورنه مخاندېښنه څرګنده کړې ده. د بلاروس د ولسي جبهې مشر ریهور کاستوسیو د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو ورلمخه د کورونا وبا په خاطر پر غونډو د بندیزونو خبره کړې ده او یو شمېر افراطي بنسټونو د ټلګرام له لارې غوښتي دي چې د مارچ په 15مه اعتراضونه ونه کړي چې امنیت یې نشي تامینېدلی. کاستوسیو زیاته کړه چې دومره وخت نشته چې له محکمې د مظاهرو اجازه ترلاسه شي او کله چې پولیس امنیت نه نیسي ممکنه نه ده چې له ښاري اجرایوي کمیټې څخه هم اجازه ترلاسه شي. نن د بلاروس د خپلواکۍ 103 کلیسه ده. په 1913 کال کې بلاروس تر یو کال د لږ مودې لپاره خپلواک وو او له 1919 کال راپدې خوا منسک دا ورځ هر کال مانځي. د بشن نړیوال سازمان خبرداري ورکړی دی چې د بلاروس چارواکو داسې اشاری رسولې دي چې د خپلواکۍ د ورځې لاریونونه به په تاوتریخوالي واوړي. د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا لپاره د بشن نړیوال سازمان مشر ماریا سټریټرز وویل چې د مارچ د 25 منټې مظاهرو ته به پولیس خپل ځواب ورکړي او بیا به شخړې رامنځته شي. د زیاته کړه چې نړیوال باید د سوله ییزو مظاهرچیانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په بیرته را وګرځو ننګرهار ولایت ته. د دې ولایت چارواکو د جلال آباد ښار دوکانداران او د شرکتونو او مارکیټونو مالکان مکلف کړي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي. د چارواکو په وینا په دې کار سره به په ښار کې د امنیتي ګواښونو او جنایي جرمونو کچه یو تر ټیټ شي. د چارواکو دغه پریکړه که له یوې خوا د ځینو ښاریانو له هرکلی سره مخامخ شوې، خو له بلې خوا یې ځینې دوکانداران اندېښمن کړي چې ګوندې په دې کار به یې کاروبار او ژوند له ننګونو سره مخ شي. نور حال په دې راپور کې.
سردار خان چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی، په دغه ښار کې وروستۍ ناامنیو جنایي جرمونو او امنیتي پیښو اندېښمن کړی دی. سردار خان وایي که چیرته په جلال آباد کې د امنیتي کمرو د نصبولو پریکړه عملي شي، نو ورسره به د هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو مخنیوی شوی وي. دی له ځایي چارواکو د دې پریکړې د عملي کېدو او څارنې او له دوکاندارانو او خلکو په دې اړه د همکارۍ غوښتنه کوي.
د امنیت لپاره ډېر ستونزمن دی او ډېر فایده لري. دښمن پکې معلومیږي، غلو غدو پکې معلومیږي. دا کار ډېر صحیح کار دی چې حکومت رانیولی دی، په دې موږ خوشحاله یو. نه
دی زیاتوي اوس مهال جلال آباد ښار د یو بې سرپوښه لوښي په څېر دی او په خبره چې په ښکاره ډول د ښار په منځ کې یو څوک په ډزو ویشتل کېږي او عاملان بېلې دي چې وپېژندل شي، په ډاډه زړه د پېښې له ځایه تښتي. محمد یاسین بیا د جلال آباد ښار یو دوکاندار دی چې دغه پریکړې عملي کړې او د خپل دوکان پر سر یې امنیتي کمره نصب کړې ده. خو دی اندېښمن دی چې ګوندې که کوم وخت د امنیتي کمرې له لارې اخیستل شوي تصویرونه له امنیتي مسؤلونو سره شریک کړي، نو شاید خپله او یا یې کاروبار له ګواښونو سره مخ شي.
دوکانداران به کیمرې مو لګوي. دلته مثال څه خبره وشوه که نه، نو بیا چې دا دوکاندار اوم خی کس بیا سبا ته مشکل هم دوکاندار ته دی. نو امنیتي ارګانونه دې لږ داسې دی چې د دوکاندارانو سره مل شي، ځکه دا ویډیو چې ورکې خو دا خو معلومدار دی دوکاندار چېرته تللی نه شي، نو سبا ته مشکل هم دوکاندار ته دی.
د امنیتي کمرو په تړاو د ننګرهار د چارواکو پریکړه او د جلال آباد ښار د هټیوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ دوو تنو ناپېژاندو وسلوالو د جلال آباد ښار له ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه کې یو پولیس په ډزو وواژه او وسله یې هم ترې له ځانه سره یوړه. تر دې پیښې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د انعکاس په نوم د یوه ځایي خصوصي ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکي شهناز روفي، مرسل وحیدي او سعدیه سادات هم په نښه او ووژل شوې. دا او دې ته ورته نورې لسګونې پیښې د ځایي خلکو غبرګونونه و اندېښنې وې چې بلاخره د ننګرهار مسؤولین اړ شول چې د امنیت د ښه تامین په موخه دوکانداران د امنیتي کمرو په نصبولو مکلف کړي. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼی وایي تر اوسه د نظامي شورا دغه پریکړه 90% پلی شوې او دغه چاره لا هم دوام لري. خوګیاڼی زیاتوي په دې سره به په جلال آباد ښار کې د شته امنیتي ننګونو او جنایي پیښو ګراف راټیټ او د سکون فضا به رامنځته شي.
موږ مطمئن یو د دې کمرو په نصبېدو سره به په جلال آباد ښار کې د جنایي، ترهګریز او نورو پیښو په رامنځته کېدو کموالی رامنځته شي او له موږ سره د تروسی پیښو ترسره کوونکو په موندلو کې مرسته هم کېږي. طبیعي ده کله چې د کوم ادرس نه همکاري کېږي د هغوی هویت خامخا پټ ساتل کېږي او په دې برخه کې هیڅ ډول کومه ستونزه نشته.
په دې وروستۍ شاوخوا یوه میاشت کې د ننګرهار د نظامي شورا دا دوهمه پریکړه ده چې د امنیتي وضعیت د ښه والي په موخه یې کوي او عملي کېږي. تر دې وړاندې د جلال آباد ښار ټول رکشا چلوونکي مکلف کړی شوي وو چې د خپلو رکشاو شاګانې باید په سپینو رنګونو ورنګوي او د رکشا ټول مشخصات پرې په غټو ټکو ولیکي څو د پیښې په صورت کې له ورایه وپېژندل شي. هغه وخت د ننګرهار چارواکي په دې باور وو چې ګوندې د ناامنۍ ډېرې پیښې د رکشاو په وسیله ترسره کېږي. که څه هم د جلال آباد ښار رکشا چلوونکو د نظامي شورا دغه پریکړه هم عملي کړه، خو د ښاریانو په باور لا هم د ښار امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
هغه
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
رادیو اوری په افغانستان کې یوازینی افغانی ولاسل یهود هم شای خپل هیواد پریږدي. دغه افغان یهود له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د نامنې لامله او دا چې خپل هویت یې نسو څرګندولی چې څوک دی افغانستان پریږدي. دی ویرې لري په داسې یوه ټولنه کې چې 99% وګړي یې مسلمانان دي که د دین او مذهب په اړه یې څوک پوه سي نو له ستونزو سره به مخامخ سي. نور حال په دې راپور کې اوري.
نژادي تبعیض، دینی، مذهبي، توکمیز، ژبنی او جنسیتي تبعیض په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دی. د افغانستان په شان هیواد کې چې 99% وګړي مسلمانان دي دلته هم د تبعیضونو بیلابیلې بیلګې شته چې یوې هم دینی او مذهبي تبعیض دی. زبولن سمنتو یوازینی افغاني الاصل یهود دی چې د دینی او مذهبي تبعیض قرباني شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ویره لري که په چم او گاونډ کې څوک له دین او مذهب نه خبر شي ژوند به یې ور تریخ کړي.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم نور کار نه کوم. چا چې د تاک تصمیم ونیو نور نه پاتې کیږي، زه هم نه پاتې کیږم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
سمنتو د دوو لورګانو پلار دی. دی وایي کورنۍ اوس په اسرائیلو کې ژوند کوي او دی به هم ډېر ژر ورسره یو ځای شي. د سمنتو د معلوماتو له مخې پخوا په هرات، کابل، مزار او شبرغان ولایتونو کې د افغان یهودانو کورنۍ ډېرې وي، خو د حالاتو په بدلېدو سره او د خلکو لخوا د تبعیضي چلند له امله یې افغانستان پرېښود. سمنتو د سولې روانو خبرو ته په اشارې سره وایي که طالبان راشي زما په څېر کسانو ته دلته ژوند ناشونی دی. د افغاني ټولنې یوه بله برخه لږکي یا سکان هم له تبعیضي چلنده سر ټکوي. دوی وایي په سکانو وروستي بریدونه په ځانګړي ډول د دوی پر عبادت ځایونو حملې دوی سره دیني او مذهبي تبعیض ښکارندوی کوي. افغان سکسونی سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دوی له وړو ماشومانو سره هم په ښوونځیو کې ډېر سپک چلند کیږي. دوی وایي هغه سکان چې هندوستان ته تللي هلته هم ورسره سمه رویه نه کیږي.
اگر مو د افغانستان میں برمو میگن که شما از
کومګ افغانستان تر ازو نو موږ ته وایي چې تاسو زموږ میلمانه یې. موږ ډیره هڅه کوو چې د خپل هنر لپاره مخکې لاړ شو تر څو موږ ته ونه وایي چې تاسو بل ملک څخه راغلی یې. موږ خو د خپل د سر او مخ وښته نه کموو، نو له بده مرغه زموږ ماشومان ته په ښوونځیو کې د کچالو په نوم غږ کوي او یا د هندو په نوم. خو موږ هندوان نه یو، موږ سکان یو.
یا که هندو صدا کده چون ما هندو هم نیستیم، سکه استیم.
سونی سوړ اسویلی باس یو وایي کاش چې له دې حالت سره نه وای مخ شوي. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا 255 ماده حکم کوي هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییز تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که دا جرم نتیجه ورکوي د اوږدمهاله حبس یعنی تر 2 کلونو پورې په بند محکومیږي. د بشر د حقونو د نړیوال اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د ډسمبر په 10 نیټه تصویب شوی راغلی چې ټول بشر خپلواک زیږیدلی او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. د همدغې اعلامیې په 2 ماده کې بیا راغلی چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا ټولنیز ثروت پرته په ګډه د ټولو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اوومه ماده بیا وایي د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړه برخمن شي. له دې ټولو سره سره د اسلام په سپېڅلي دین کې د نژادي تبعیض په اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان ډېری دینی علما په یو واحد نظر دي چې په اسلام کې تبعیض، تعصب، توکم پالنه، ژبنیو مسایلو ته لمن وهل ځای نه لري. مفتی بلال احمد سفیر وایي د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې هیڅ وګړی که هغه مسلمان وي که نه وي باید د تبعیض قرباني نه شي.
په یو اسلامي ملک کې د مختلفو عقیدو، د مختلفو نظریو او یا د مختلفو دینونو پیروان اوسیږي، نو لازمه ده په حکومت او په ملت باندې چې د دغې لږکیو سره، د دغې اقلیتونو سره باید د تعامل نه کار واخلي او د دوی مال او ځان دا خوندي وساتي، او ټولو قومونو ته، اقلیتونو ته باید د هغې هغه مشروع حقوق چې الله ورته ورکړي دي، رسول الله ورته ورکړي دي، بیا د افغانستان اساسي قوانینو ورته ورکړي دي، باید هغه حقوق ورته ورکړل شي او دوی د دغې حقوقو نه برخورداره وي.
د دې په خبره اسلام تل په ورورولۍ او یووالي ټینګار کړی.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 12:30 دقیقې دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له اسدالله الدین څخه اورو.
د ننګرهار والی دا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو. د ننګرهار والی وایي نیول شوي کس حضرت علي پر کابل پوهنتون په ډله ییز برید کې لاس درلود. د دې تر څنګ په عراق، سوریا او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغه افراطي ډلې ته یې تبلیغات کول. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی له عکس سره یو ځای لیکلی چې دایی له 1994 میلادي کال راهیسې 9 خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. دغه سفارت پرون په یو ټویټ کې ویلي امریکا د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي بندول غواړي او د دغو تورونو د بیړنۍ څیړنې او د عاملانو د مجازاتو ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت په جنوبی ولایتونو زابل او کندهار کې د نږدې 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. دغه وزارت نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د دوی هوایی او ځمکنیو ځواکونو د زابل په میزان او شینکی ولسوالیو او دغه راز د کندهار په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې عملیات کړي دي. شمالی کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک بوي وتوغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. او د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهره پیل کړي.
لاسته لودین څخه مننه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیال وسلی سي پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښو ښوونیز پروګرام لرو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزې ته شرغلاست. زملالی بشریم تخنیکی چاري میرحمت ساپای پر مخړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه فهیمه رحمتي ده. دا د شذو د حقوقو فعال او د خیریه بنسټ مشره ده. ل اغلی رحمتي سره به په دې خبرونه کې خبرې کوو چې هم دا اوس را سره پر لیکه ده. فهیمه جانی خبرونه ته شرغلاست.
سلامونه کرامات یومنی مننه ژوندې وسینه وکړ مبارک د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته وایم.
فهیمه جانې که لومړی زموږ اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړي چې تاسو د ښځو د حقونو فعال یاست او په کندهار ولایت کې د خیریه بنسټ مشرتابه هم پر غاړه لري. په دغه بنسټ کې تاسو کوم مهم کارونه کوئ؟
دغه بنسټ کې موږ هغه بزاحت ښځې چې هغه بې سرپرست ښځې کندیانې او غریب ښځې لاسنیوی کوو چې په کور کې سفرستونه لري اعتمادې د غاړې د هغوی سره موږ مالي کومک کوو. د کور مشکلات دوی ولري کوم کسان چې پورونه لري نړېدلي وي خوراکي مواد یې صحت ستونزې یې د دغه ستونزو اړوند موږ د دوی سره کومک کوو. او د دې دپاره موږ کڅې چې بلډین چې موږ د دې د ژوند ظرفیت را لوړوو خیاطي یې د خمکدوزي او داسې نور چې موږ د موسسات سره خپله خبرې کوو خیریه بنسټ چې دوی هغه موږ خپله د افغانانو د چې په بهر میشته افغانان یا په خپله دلې موږ تجاران موږ هغوی تمویلوي ځکه موږ پروژې چې داسې شی نه لرو خپله معوام خلک تمویلوي. خو بیا موږ د موسسات سره خبرې کوو تر څو پورې دوی دپاره د ظرفیت لوړونې په برخه کې کومک ورڅخه واخلو او دوی خپل ژوند په صحیح ډول باندې مخته بوځي.
بله، تاسو کوم مثالونه یادول غواړئ په ځانګړې توګه چې تاسو فکر کوئ چې ډېر ښه ګټه یې شو تر سوالې ده؟
بله، موږ چې د دې لپاره چې کوچني ماشومان ولري سفرتي په کور کې ونه لري کندیانې د لسو کالو څخه تر 12 کالو یا تر 14 کالو په ماشومان هغوی فکر کوي. بیا موږ د هغوی لپاره داسې یو پروګرام جوړ کړو تر څو موږ هغه لاسي جړیانې ورته جوړې کړو او ورته جوړې مو کړلې د شپېتو فامیلوي لپاره او غورته مواد روانه لکټه پیاز داسې خوراکي مواد په ګډي کې تکشه شو تر ازګان مو تکشه شو ول او بیا په لاس باندې وخت چې څو دغه کوان د فکر څخه وګورئ هم خپل کار وکي هم مکتبو ته واچول چې دغه د دې لپاره د اینده لپاره هم شو چې تعلیم کولای شي خپل پلاس باندې روزي پیدا کولای زاینده د پاره موږ دوی د ته برابر خل تر څو د فقر څخه خلاص وي او په خپل لاس باندې یو څه پیدا کړي او مېرمنې چې د دې موږ لکه د کډوا ریاست او د نور ریاستونو چې د دې سرکار کوي موسسات او غوته معرفي کړي دي دوی ته د خامکتوزي ماشینانی ورکړي دي بوختي کړي دي تر څو د خامکتوزي ځکه او د بازار موندنه ورته وکړي دوی چې هر شی جوړوي کالي خیاطي ورته ځکه کالي جوړوي او بیا بازار موندنه ورته کوي او بازار څخه پیدا کوي تر څو د خپل پاینده کې شی جوړ کړي او خرڅ کړي او خپل فامیل ته بیا یو څه نفقه لاس ته راوړي.
زموږ مېلمانه فهیمه رحمتي د کندهار ولایت څخه را سره پر لیکه ده. زه ورځم یو اورېدونکي ته چې له موږ سره همدا اوس پر لیکه دی د دوی څخه به واورو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته درنه مېلمانه ته د هوکړې چې وخت خبرونه هم پیل کړی فضل الحدی ورداجه ما دا د ښاټ ورداجه نه دا سوال دی چې په ګول لرو پراتو سیمو کې په ګول خلک چې په کورو کې نو سي په څلغه ټولنې چې ټولنې ته خدمت وکړو ډېر موږ ده بدلرو سپیر پراتو سیمو کې داسې خورګونې لري چې هغه کولای شي چې ډاکټري وکړي خو بدبختانه چې هغه خونه وګړه اجازه ورکړي چې هغه ولول شي په استنوطه یو ښار کې یو په یو منطقه کې هغه کور وکړي په کلینیک کې په یو شپخونه کې نو دوی خلکو د پوره چې دی او موږ یې نه لیک دوی د پوره په بدلرو پراتو سیمو کې څه پیغام لري او دوی کوم ولاتو کې نور کوم داسې خدمات کوي د خلکو لپاره دا غمه سوال وړر به خوشاله شو مننه د وخت راکولنه
د دې سره په جواب کې وایم چې لیک په تاسو کې د ما غاړي د پاره موږ پروګرامونه نه لرو موږ د خپل د موسسات څخه وغوښتل چې موږ د دې پروګرام برابر کړي چې موږ بجټ نه لرو چې موږ د دې لپاره پروګرامونه برابر کړو موږ بنسټ دې د خپل د عام خلکو خاطر چې لیږي د خلکو لپاره چې دغه نفقه نه لري دغه لپاره په یو څان د پیسې راسي او موږ دغه سره کومه کوو بیا موږ د یو نماز خو غوښتل تر څو ته لیر په تاسو مې کو د شوز د حقونو د ماشومان د حقونو په خپل د دې لپاره د پروګرام سره برابر کی ته سوم شو د واسو موږ ته کارمندان لرو یو ولس نفر په بنسټ کې موږ سره د سره د ټول رضاکار مشترکار کې د خدای لپاره کار کوي هیڅ څه تم مو عاشو شي نور کو تر څو موږ د پروګرام برابر کی چې موږ ورسو د دې خپل د حقونو په اړه باندې موږ دې ته معلومات ورکو چې دا شی تر اوسه پر موږ نه دی کړی دوه کال کې چې موږ فعالیت کوو موږ په داخل د شاده کنده کی فعالیت کوو نه د دې کوم لسالی چې چندو تام یا تام سم نه دی لته موږ ته خطرات مواجه دي موږ وتلې هم نسو نو په دې خطر باندې موږ لیرو لسالی ته نه وتلې موږ په خپل د چوکاف ریاست سره د نور مسولینو سره د خبرې چې کوي د تاسو د په خپل حالت د شوراګان لري چې د شوراګان په اړه لسالی کیسه دا شوراګان د لارې څخه دي موږ سره ممنتي مشکلات پاک له باندې موږ ټول چې موږ مشکلات لرو نو زه تاسو ته کوم مخکوه کې چې موږ لاس د شوراګان کې موږ دغه کلی شې راټول کو او موږ دې ته برنامه برابر کو موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی چې موږ خپل د نوی توانایي نه لرو چې موږ لري په توسن ته لاسو چې موږ اول امنیت دی و هم موږ د ظرفیت نه لرو چې موږ ووځو
تاسو څنګه ارزوي چې یو څوک د مرستي اړتیا لري
موږ ته مراجعه کوي دفتر ته دفتر راځي او وایي چې موږ د نوی ستونزې لرو مشکلات لرو بیا موږ ورځو د نږدې خپل کارمندانو استو یو خپل ورځم کورونه ګورو د نږدې څخه د دې حالات ګورو تر څو پرې چې موږ دا ارزیابي کړی نه چې په واسه په کین سره دا خلک مستحق دي د دې کومک د دې مرسته چې موږ سره کوو تر څو چې موږ ارزیابي کړی نه موږ د دې سره کومک نه کوو چې د افغانستان کې ډېر څه دي خلک د تغریب دي موږ په څو څو ځله باندې بیا چا ارزیابي کو دوه د کور عکس اخلو پر میډیا باندې رسنیز د فیسبوک او دغه کې موږ نشرو چې دغه فامیل دي مرستې ته اړتیا لري بیا هر ور په خپل هغه د توانایي مطابق موږ سره کومک کوي بیا موږ دوه سره کومک کوو.
فهیمه جانې دا سموارد هم ستا چې د بهرنۍ هوادونو څخه خلک غواړي چې تاسو سره مرسته وکړي د دوغو کسانو سره چې تاسو یې پر ټولنیزو رسنیو عکسونه اچوي دا څنګه یو پروسه ده او د دې لپاره تاسو څنګه د مرسته هر کوم مالی مرسته چې هغه راټولوي
وخت چې موږ یو فیسبوک عکسونه پورته کوو بیا زما فالوور سی دی تقریبا 50000 شاو خاطر سیږي دغه د لارې څخه بیا د خلک ډیر شریعي وخت بیا چې هر وو کومه کوي مشتوای چې دغه کومه تاسو رسوم دغه په ماغه نه ځبني بیا موږ بیرته خپل بیلونه چې کوم مواد موږ غنیولې د کور د جوړېدو لپاره د خپل نفر هغه چې مصرفېږي دې ته بېرته موږ حساب ورکوو چون دا د خیریه بنسټ چې دی دا وخت چې د اطمینان حاصل نه کړي کومک نه ورسره کوي. وخت چې موږ د دې اطمینان حاصل کړو بیا دې موږ سره نور کومکونه کوي چون هیڅ کس تاسې په پټو سترګو به کومک نه ورسره کوي.
مننه فهمه جانی ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلام علیکم جوړ په خیر. مزما د ملمنیانو پښتنه دا د خور چې دا لکندار بغیر یعنی په گاونډي ولایتو کې نور ولایتو کې د بې وزلو ښځو سره څه کومک یا مرسته کولای شي او کینې او د مایو بوښو سره دې تر کومه حده پرې کومک کړی دی؟
بلې زمونږ وکیل دی د نورستان ولایت نه در سره خبرې کوم. دینه پښتنه دا چې په کندهار کې خلک دې زیات ولور اخلي مره سورېدل دي چې تقریبا ترشلک پر باندې پر ولور اخلي دي یا د دین نور داسې ملګری په دې راځي ته باندې کوم کار کړی دی او آیا کوم کار به وکړي دی چې دا مسله مشکل حل کړي؟ او دا مه پښتنه تاسو نه دا چې د زموږ چې تاسو سره کار پیل کړی دی دوی لږ څه څخه تکاوت اخیسته یا کوم بل علت باندې راغلی دی؟
نورجان نورانی ما د ایمان مرکز څخه تلیفون پر کړم. ښاغلی فاطمه څخه دا غوښتنه هیله ده چې دغه شوزو چې دا پکر کوي دا پکر کچې د انتحار ورسره د علاوه د کندهار ته په نور ولایتو کې ایمان کې جلال آباد کې خصوصا پایتخت کابل کې چې دی خو مدني فعالان دي چې دغه کې دي څو نه کار کوي دي دغه پکر سره زه خطر کې
د دې ورو په جواب کې وایم دا وایي چې تاسو په نور ولایتو کې هم د خلکو سره مرسته کوي. دا یو پښتنې هم کړو په نور ولایت کې موږ دنجونو نه لرو یا څنګه نه لرو چې ما چې دا بنسټ خلاص کړی دی دا یوازې کندهار ولایت لپاره دی. بیا چې کوم روټ راغوي چې موږ مرسته اړتیا لرو د هغوی پاک لبنی موږ پوسټ کوو چې مړی اعلان وکړي خپل سره کومه کوي مستقیم موږ هر ولایت سره کومه کوو دا کومک موږ سواد کړی چې خیریه بنسټ باندې خلک ډېر اعتماد لري موږ د دې سره دغه مرسته کوو. دوهم دا چې د غریب ښځو شمیر په نه یوازې په کندهار کې په هر ولایت کې ډېر دي. د غریب خلکو ورځ سره بلي اکثر ځای فقیر دلته خلک غربت راوځي. د غریبانو ښځو لپاره موږ په خپل دلته پلان وتړي ځکه چې دغه داخلي بیزایسي چې دلته کندهار ته راځي خاص څنګه د کندهار الوایمه دا ټول فکر سره وځي او فکر کوي ما خپل داسې پلان وکړی تر څو پرې زه دې ته په هر میاشت کې خوراکي مواد برابر کړم او بیا تاغه څنګه کچیر دي نری نه اولاد ولري هیڅ نه چې لري دوی تر موږ داسې پلان لري چې دایمي خوراکي مواد مرسته سره کوي نری نه اولاد لري هغه ته موږ د لريانی ورک څوم کار وکي او هم مور فکر ونه کړي فکر مخنیوي وکړي کور کې کښینی او اولاد درس وایي مو مرسته سره کول د ته مو د تعقیبول پرې شول مو نه هغه چې به مو تعقیب کړی به ما هغه شې دی ناس دی وې فکر به کوي د دې لپاره بیا مو د ولایت مقام سره په تماس کې شول چې دا خلک به تاسو د دې پلان د مخې څخه د خلک د کور باندې کښین وي چې نو مرسته سره کوو او هم دې به دوه مور زوځي د په خپل دولت باندې چې وکړي د موږ تواس کار نه دی د ولور د جدولي پاک لبني په خپل مد هجا او کاف ریاست سره په تماس کې وو د اسلامي شهادت څنګه دی چې هغوی باید په خپل د ملایان د مسجد منبر څخه دا خبره ټول ته وکړي چې ولور په اسلام کې حرام او هغه مهر دی چې په شته په خپل ورته شول کیږي د ضرورت پر اساس باندې دا نه یوازې په کندهار کې ډېر ولور اخته کیږي دا د افغانستان په هر ولایت کې په شنو باندې تجارت شروع دي په شنو باندې ډېر اخته کیږي خرڅیږي او په شنو باندې بیا په کور کې فلمونه کیږي تاوتریخوالي رامنځته کیږي. دا هم د دوی د لارې څخه باید ډېر مقاومت پیدا کارونه وکړي. دا زموږ د واس کار نه دي نو مشکل ګوته ویلای شي د اسلامي شهادت څنګه لري حج او کفر وزارت وو ریاستونه په هر ولایت کې دی باید هغه د لارې څخه ملایان ته وایي چې منبرو کې دغه خبره خلکو ته وکړي او دوی ته آماګاهي ورکړي تر څو دغه زیات اخیستل چې دغه د ښځو لپاره پاینده کې هم ډېر زیانونه لري. په کور کې بیا د دې سره بد چلند کېږي تاوتریخوالي رامنځته کېږي نو په دې خاطر باندې دغه کار زموږ د واسطه څخه وتلی دی.
بله فهیمه جانی، ستاس د خبری په تعقیب کوم چې په دې برخه کې کورنۍ په خپل هم یو څه هلې ځلې وکړي، لاس پښی ووهي چې خپل لونې شونځوي تولیږي او د نارینه اولاد او د ښځینه اولاد ترمنځ فرق ونه کې یا د هغوی په منځ کې توپیر ونه ویني. کورنۍ هم یو څه مسؤلیت لري، ځکه چې یوازې دا چې موږ د ستونزو څخه شکایت کوو چې ولور زیات دی او خلک ولور اخلي، پر ښځو باندې سوداګري کوي، تجارت کوي، یا په ځینو مواردو کې ولور په دې معنا هم بلل کېږي چې ښځې پیرل کېږي او خرڅېږي. نو کولای سو چې خپل لونو ته د زده کړو زمینه برابره کړو، هغوی وښوونځیو ته ولیږو او د هغوی راتلونکی روښانه کړو، چې د دې پر ځای چې هغوی د مور او پلار پر اوږو باندې بار سي، د خپلې کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړای سي. اوس هم تر یوې لنډې دمې وروسته به له خپلې دوهمې میلمنې وړانګه هنري سره یو. د پیړۍ هلې
زه نایده ده ورسمه لکتور که زکون کنه کنه ها شهر وزیدن که هم پا تیر لسیس که من وقفل تعلیمات شروع کردی او غارمه چی دا هم نوره مخفوزم او پاینده که غارمه چی وشه دکتر رزانس خطی جوره کم او خپل زفلی ولس تا خدمت بکرم. هم دار از زمان دا پار یو شه خاطره داده چی زمیش بکرنه که لومینه غاره چی شیزینه غاره چی مکتب ترازی او درس وای حقا زیم وزو غارم چی دیل پار هم دوی اعتبار بگتم او دا هم ارت ثابته کم چې زه هم یو څه کولای شم خپل ولادت خدمت وکم او غواړم چې په راتلونکي کلونو کې درس ته ثبوت ورسوم او خپل کورنۍ ته دا باور ورکړم.
یو ځل بیا د ازادي راډیو اونیز خبرونې مخکښ شدې ته شراغ لاست. زمل علي بشیر يم، تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. د خبرونې دوهمه میلمانه وړانګه هنري لمش سره ده. دا د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکې ده. وړانګه هنري د قابلګۍ له څانګې څخه فارغه سوې ده او په مدني فعالیتونو کې هم ګډون کوي. اغلی هنري د ابرار په نوم موسسې سره د جېنډر د برخې مسؤوله ده. ابرار اداره د ښځو په ځان بسیا کېدو او بازار موندنې لپاره شوځو تاس د کړې ورکوي. وړانګ هنري همدا اوس را سره پر د ټلیفون لالارې وصل ده. وړانګ جانی ډیره مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خبرونه ته شر اغلاست.
سلامونه او نیکی لري وړاندې کوم تاسو د رادیو ټول کارکونکو ته، بل خصوص تاسو ته. تاسو تاسو هم ډیره مننه چې ما ته مو په دې خبرونه کې وخت راکړي ترڅو خپل فعالیتونه ستاسو سره شریک کړم او ټولو ګرانو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي او هیله لرم چې نوی کال دې په دې باندې نیکمرغه وي.
ډیره مننه وړانګې جانې. که تاسو په لومړي سر کې موږ ته د خپلې ادارې په اړه ووایاست چې تاسو د جېنډر د برخې مسؤوله یاست په دغه موسسه کې، د دې موسسې له لارې تاسو ښځو ته څه ډول خدمت کوي؟
زموږ اداره چې ده د ابرار په نامه باندې ده، چې اوس فعلاً په ژړې ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه د زراعت په بخش کې د میرمنو سره کوي او دوی ته هغه څه چې دي یا کمالونه چې دوی لري، مثلا دوی په خپل کور کې کولای شي چې مربا جوړه کړي، خپل په کور کې کولای شي چې اچار جوړ کړي، خپل په کور کې کولای شي چې نور داسې کمالونه ولري هغه وړاندې کړي. نو په دغه اړه باندې موږ د دوی سره کومک کوو تر څو دوی وکولای شي خپل دغه فعالیت ته نور هم لا دوام ورکړي.
وړانګه جانې، که تاسو په مشخصه توګه باندې یو دوی داسې بیلګې موږ ته ووایاست چې په هغه کې تاسو د ښځو سره د پر ځان د بسیا کېدو په برخه کې مرسته کړې ده او دوی بیا وتوانېدل چې پر خپلو پښو ودرېږي، خپل ځان ته کسي؟
موږ په ژړې ولسوالۍ کې داسې نه درلودلې چې دوی کولای شوای چې د دغه فعالیتو ته یعنی کولای شوای چې وی کې، یعنی مثلا په خپل کور کې مثلا دغه سبزیجات او ترکاري باب څخه استفاده وکړي، اچار جوړ کړي، یا مثلا میوه څخه استفاده وکړي، مثلا مربا جوړ کړي. نو دوی داسې ډېرو موادو ته لاسرسی نه درلودي تر څو یا بیې جوړ کړله خراب شوله، یا بیې جوړ کړله مثلا بازار موندنې ځای نه و، یا دې نو بل داسې
د ترانسپورت مشکل به و چې دې د نسې کولای چې وشارت دغه ستر ځکه نو موږ د دې سره په دغه بخش کې کومک وکړي دې ته مو د عامه پوهاوي پروګرامونه دایر کړل او دغه څخه وروسته مو په دې اړه باندې دې ته نور مواد چمتو کړ چې دې څنګه وکولای چې مثلا دې دغه مربا او چار جوړ کړي دغه یو میاشت هم په کور کې شیر دې بیا دې لسته یو بازار موندنې یا بازار ته پیدا کړي هم وکولای شي چې خرڅ کړي نو ځینې هغه مواد چې هغه مورته ترتیب کړل او ځینې پروګرامونه مو چې په هغو کې مو روښودل چې دا باید څنګه ښه طریقه جوړ کړي تر څو خلک دغه څخه نور هم استفاده وکړي. داسې یو دوه شتې موږ درلوده یو په ژړې ولسوالۍ کې چې اوس فعلاً هم دې دغه کار کوي او زموږ د دفتر سره موږ هم کومک ورسره کوو او دې کولای شي چې دغه د بازار موندنې دغه شان را وباسي او خلکو باندې خرڅ کړي او خلک هم د دې دغه شان څخه ډېر راضي دي. نو دا موږ یو فعالیت دی چې مثلا موږ وخت دی خو جوړولای شوی دا کمال په خپل ځان کې درلودې خدای چې نور لا دا سترې مواد څخه استفاده وکړي دې ته لاسرسی نه درلودې او معلومات نه درلودې نو موږ وکولای شو چې په دا اړه باندې نور معلومات او مواد ورته چمتو کړو تر څو دې نور هم د خپل کار ته دوام ورکړي.
استاسې موسسه مالی مرستې لکومې کوي؟ ځینې موسسات یا فعالیتونه داسې دي چې په رضاکار توګه پر مخ ځي، استاسې موسسه څنګه؟
زموږ موسسه چې ده د مختلفو ارګانونو څخه خپل پند اخلي، مثلا یونیسیف دی، یو این دی، دغه شام څخه ده، یعنې دغه موسسات څخه خپل مالی لګښت اخلي تر څو هغه د پروګرامونو چې مثلا انجینر شو په بخش کې لري بیا د پروژې کې لاندې چې بیا د سیستمونو ته کوي او خپل څه 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 په دې تر څو وکولای شي دغه د شو په بخش کې خپل کار
ش اوس هم فهمه جانی ورځم ځینو اوریدونکو برا واخلو سمیر بانیو کی ازادي رادیو ده.
سلام علیکم محترم بشیر صاحب، سلام علیکم. مانو ته هم احترام او لیکي دې باندې کوم ستاسو د ټول جره نوی کال او نوروز مبارک کی خدای دې کی چې څه ورځي وشپې تیر کی او ټول د افغانستان خلکو ته او ستاسو همکارانو ته سه نوروز او نوی کال ورته مبارک وایم. زه د ګروال عبد الباقی ما د هرات څخه خبرې کوم. ته پښتنه می خوسته ډیر دې دا یو کې چې تاسو وخت ونه سم موږ ډېر خوشاله کیږو چې انجونې او طبقه و ناس او دې سمانه په مکتبو ته راشي، دې ډاکټرانی سي، دې انجنیرانی سي، دې ژورنالیزم، دې ډیپلوماټیک حرکت ولري او دا و موږ ځای دې چې دا خور د پنځوي د ولسوالۍ څخه چې دغه ډېر بلجات سره مې په پنځوي کې او په هغه شرایطو کې د خپل ځان رسول دي. امید لرم چې ټول زموږ په کندهار او خصوصا د افغانستان شریف او نجیب سږي او نجونې خپل ځانونه په طبابت کې، په ژورنالیزم کې، په انجینري کې، په مطبوعاتو کې، په دا ټولو بخشو کې خپل ځان ورسي. دا به مستجر د افتخار ځای دی بشیر صاحب. او دا زموږ مریضان، دا زموږ مشکلات به چې خلک لري، نه به پاکستان ته، نه به ایران ته، نه به هند ته ځي صاحب. نو دا چې خوندي به چې زموږ دولت او زموږ مشران ورسي چې زموږ د جامعې لپاره
جنډر مدیر ده نجیب صدا خپل نرمه چې په پیداو مسئله کې مو تر اوسه څنګه کار پیدا کړی دی ځکه چې یو خور دونه مخکې د برګ د جنډر څخه مرګ کیږي او تاسو یو نور مجبین خون کې بیا کوي چې یا په دا بخښ کار څنګه کوي.
مننه زواک صاحب څخه مننه کوم چې پښتنه وکړله د جندر بخش کې موږ د ښځینو دپاره وظیفې ډېرې تپ تلاش مو کړی دي او پاره مجلس او پاره اداره کې چې موږ په مسؤلیت کښې مسؤل یو موږ دا غوښتنه کړې ده تر څو پاره اداره کې یوه د جندر بخش مسؤوله موجودې وي هغه که دولتي اداره وي که مثلا موسسات وي تر څو ښځینه وکولی شي هغه دفتر ته په یو خلاص زړه باندې ورشي او خپل کار او خپل فعالیت د جندر د بخش د مسؤولې سره شریک کړي. خو زه دغه یادونه هم په دغه خبرونه کې کوم چې د کندهار د معارف ریاست کې تر اوسه هم د جندر بخش مسؤله نشته او تر اوسه هم په کار باندې نه ده ګمارل شوې. څو وارې هم موږ دغه غوښتنه کړې ده تر څو د یو جندر بخش مسؤله په کندهار معارف ریاست کې وټاکل شي تر څو دغه خویندې چې استاذانې دي او ډېر ضرورت هم ورته شته تر څو که استاد وي که یو مدیره یې تر څو وکولی شي د هر څه در مخه د جندر بخش د مسؤلې سره مشکل شریک کې بیا تر څو تر لوړو مقاماتو پورې دغه خبره ورسېږي، یا مثلا تر رئیسه پورې یا تر معاونه پورې دغه څو د مشکلات موږ سره شریک شوي دي. د معارف ریاست څخه چې استاذه کله معارف ریاست ته تللې ده او دا نه ده په اسانۍ سره توانېدلې چې د رئیس سره خپل مشکل شریک شي، ځکه یا هغه په جلسه کې مصروفه وي یا د میلمنو سره مصروفه وي. نو موږ دغه توقع لرو په هره اداره کې تر څو د جندر بخش مسؤله په هره اداره کې وټاکل شي، ځکه چېرې په هره اداره کې د جندر بخش مسؤله وټاکل شي ښځینه کولی شي په ډېرې اسانۍ سره خپل هر مشکل حل کړي او خپل کار ته په ډېرې اسانۍ سره رسېدګي وکړي. موږ خو په د جندر د بخش په اړه باندې دا چې اوس دغه اوس دوه کاله کېږي چې په کندهار ولایت کې یعنې ډېر خلک ورته متوجه سوي دي په اداراتو کې نفران ټاکل کېږي، تر اوسه پورې دغه پوسټ نوی پوسټ چې د ډېر خاص ښځینه په دغه پوست کې نه دي ګمارل شوي. نو موږ کوشش بیا هم کوو چې د جندر بخش مسؤله په هر اداره او هر ارګان کې
اوړانګه جانی مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سر ګډون وکړ. نوریدونکو د مخکښ شذې پروګرام وخت هم پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره اوس مو پر خدای سپارم.
خنجر یم زمي تورته بابا یم